السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم د خبرونه ډیره برخه مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوی قربانای زموږ همکار ملالی بشیر د هیله چې دا پروګرام ورسره واوري خو خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خوېدو شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف آزادۍ راډیو ته تایید کړ چې پیښه نن سهار وختي د ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 1200 کسانو مړي راایستل شوي درې تنه نور برسیرن ټپیان دي بختر اژانس بیا د کونړ د ځایي چارواکو په حواله تر دې دمه له واورو د راایستل شوو جسدونو شمیر 15 یاد کړی د راپورونو له مخې شاوخوا 15 تنه پاکستان ته روان و چې واورو ایثار کړل او له دې پیښې 1200 کسان روغ هم وتلي دي د طالبان حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا چیړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتېرو برید شوی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي د پوز د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي دغه برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده د اوکراین پولیس تصویر ما د لسګونو زرو روسی پوځیانو دراغونډېدو له امله د رامنځته شوی کړکیچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسلو په اړه خبرې کوي ماکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې وکړې اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز واشنگټن ته روان شوی او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینه لوبډلې روسیې ته د جرمنیو اولمپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسیې لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو خو کاناډایي لوبغاړو ورته دا شرط وړاندې کړ چې لومړی باید د کورونا منفي معاینه وړاندې کړي لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده
مخکخې خزي
السلام علیکم ازادي رادیو ته شراغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري شفیق ایا پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون او د شذو د حقوقو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنی دي زما همکار وایي چې ارمغان څمکني صاحب له مشر د ټلیفون لاره وصل شوی ده څمکني صاحب نن چې تاسو له مشر په دې خبرونه کې ګډون کوي بلې سلام مشنه سلام مره بلې وستاسو ژغ مشترازي سلامونه دی ورسیږي
سلام احترامات خدمت شما خانم ملاله بشیر و مهمان محترمتان خانم آریان یون و همچنان شنونده های عزیزتان سلامت باشین تشکر
سلامت اوسی چمکنی سب پلومری سر که که لطاس چخه پشتن و کچه در شدو در حقونو پا برخه که تاس خپل فعالیت چه وقت پیل کرد او ولی مدغ فعالیت تمخه کرد
سلامت باشین خانم بشیر فعالیت ما در بخش حقوق زنان و یکی من از کجا آغاز کردم در کل بسیار زیاد یک موضوع بسیار طولانی و اگر سرش بحث کنیم بسیار شاید وقت بگیره اما تنها چندین موضوع مهمی ما میخوایم در مورد اشاره بکنم موضوع اولی که من قبل از اینکه آغاز به فعالیت ها در حقوق زن بکنم قبل از این من دانشجوی بخش سیاسی بودم و من از ابتدا تصمیم داشتم از جریان مکتب که باید سیاست بخونم با می دلیل زمانی که ما آغاز کردم و ما وارد پوهنتون شدم و رشته سیاسی را آغاز کردم در زمانی که من میخواستم بچلر خدا بگیرم یعنی در دوره لیسانس در پوهنتون در حقیقت و در جدیونی که ما تحصیل میکردم لسانس خورده در این دوره ما بعضی فعالیت هایی که کار در کمرای نهادهای داخلی و خارجی کار میکردم. اینی موضوع باعث شد که عدم تساوی حقوق زنان، تبعیض هایی که در مقابل زنان وجود داشت، مشکلات را که ما در اجتماع برابر میشدیم و همچنان یک نوع آپارتاید جنسیتی که در مقابل زنان قرار داشت، به عنوان یک زنی که ما در جریان حکومت 20 ساله دموکراسی که بعد از طالبان به میان آمد، ما کلان شدم، بزرگ شدم، درس خواندم و از اون اپورتونیتیزی که ما داشتم استفاده کردم. ما خواستم از این طریق حداقل یک کسی باشم که بتونم یک تغییر مثبت در اجتماع زنان آورده بتونم. و ما زمانی که من برای نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکردن فعالیت خود را آغاز کردم، در اون وقت ما فعالیتهایی که داشتم مختص به زنانی بود که در اطراف زندگی میکردن و ما بیشتر عطف توجه ما زنانی بودن که در اطراف زندگی میکردن و بیشتر هم برای نهادهایی که کار میکردم. اول مثلا ما از کجا آغاز کردم که روی زندگی، دشواری ها، مشکلات و چالش هایی را که زنان با آنها مواجه بودن در اطراف، روی از اونا ما تمرکز میکردم و مقاله گونه یک چیزی ترتیب میکردم و به نهادها پیشکش میکردم و بعد از اون ما کوشش میکردم که کمک های اولیه را در بخش های مختلف، یک لحاظ صحی، آگاهی دهی، حقوق زنان، برابری زنان، بر از اون ما پیشکش کنم. به همین طریق اول از سطح ابتدایی که مثلا مدام و چارچوبی جایی که کار میکردم از اونجا آغاز کردم و بعدا به همین طریق ادامه پیدا کردم تا اینکه ما در پلتفرم های اینترنشنال بین المللی خارج از کشور همچنان اشتراک کردم و توانستم که حداقل یک آوازی به تعداد زنان خاموش افغانستان.
ډیر مننه څمکنی سپ تاسو ته بیرته راځم. اوس هم زما همکار شفیق یار سپ راتوای چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه آریان یون سپ لمر سره وصل سوی ده. آریان یون سپ ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته میلمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خو
آریان یون سای په دې خبرونه کې موږ ستاسو پر لاسته راوړنو او ستاسو پر فعالیتونو باندې خبرې کوو. هغه تجربې چې تاسو غواړئ لاوریدونکو سره شریک کړئ یا لښودو سره چې دوی ستاسو لکارونو څخه الهام واخلي. یون سای که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایست چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړه او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سوي یاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو کچیر منگ او گرو نو دو خوز دو حقوق پا برخه که پا افغانستان که دیر ستونزی او مشکلاتو، نو هغه وقت که چه ولسی جرگی پا خپل فعالیت بانی شروع کولا، نو داغی نمخ که زی پا مرگور ملتونو که دو یوناما پا برخه که پا ننگرار که دو زون پا سطح دو خوز چارو مسئول اوما، اول تا با اکثر نورستان، لغمان، کنر، او خپل د نیمرار او سوالوي ته به مسافرونه کول، نو هلته به زه پوهېدلم چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چې اوس ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنې د دې سره به مخامخ وو، مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې لپاره امکانات برابر نه وو، حتی د ماشومانو د نارینه وو لپاره، حتی لکانو د لپاره برابر نه وو، خځې خو پرېده. نو دا حالات او مشکلات مې لیدل، نو کله چې ولسی جرګه انتخابات کېدل نو دوی ویل چې دغه سي پارلمان به جوړیږي او د ښځو استازي به هلته به ګډون کوي، خپل د ولس او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړوي، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ته رسوي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کړي. نو کله چې دا حالت ولیدل، هغه و چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم. سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، مشکلات ډېر، د لومړي ځل دپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه، سره د دې چې ستونزې ډېرې وې، خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل دپاره ولسی جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه همدا وه چې وکولای شم چې د خپلو ولس ستونزې، بیا په خصوص ډول د ښځو ستونزې، ورسومه یو غږ وکړم او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکول شم چې کار وکم نو زه کار ته ولسی جرمن انتخابات ته درېدل.
مننه یون صاحب، زبیر ته تاسو تر اعظم له مشر د ټلیفون پر لیکه پاتاسي څمکني صاحب، تاسو د آریان یون صاحب خبري واورید. تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې د شذو د ژوند شکولو په خاطر یاد دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونو ته اړتیا و. تاسو په نظر د شذو په ژوند کې هغه کوم ستونزې دي چې باید ورته ډیر پام سوی وای خو تر اوسه پورې دغه ستونزې لا موجود دي او ډیر پام ورته نه دی سوی؟
مننه. ما ټول خبرې دی خانمیان د میرمن آریانیون میوریده. خو د افغانستان د ښځو په ژوند کې کوم مشکلات شته؟ د تیر شل کالو کې چې څومره د دوی په برخه فعالیتونه شوي دي، کوم لهدونه چې هلته کار کول، او په افغانستان کې ډېرې زیاتې ښځې وي چې د ښځو د حقوقو فعالونه او د ټول څومره چې فعالیتونه کړي دي، بیا هم همدومره مشکلات اوس هم شته. موږ د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې ډېر زیات مشکلات لرو، اوس هم شته. او موضوع بسیار زیات مهمه که ما میخوایم سرش اشاره کنم، تعداد از مشکلاتی که هیچ گاهی حل نشده. اول در کل میتونیم برش اشاره بکنیم این است که امو زنان در افغانستان تا به امروز نتوانستن یک تعریفی واضح و مشخص از حقوقشان در جامعه داشته باشند. اونا به اون شکلی که باید میتونستن که بفهمن، درک کنن که مثلا یک زن افغان در جامعه افغانی دارای کدام حق و حقوق است، امیر ما هیچ وقت نتونستیم به مردم افغانستان با خصوص به زنان افغانستان بفهمانیم. و به امی دلیل من گفتم میتونم که هنوز هم مشکلات بسیار زیادی وجود داره و بسیار زیاد کار نیاز داره، و بعد از اینکه یک تحول بزرگ و عمیق دیگری که در جامعه افغانستان آمد، من مطمئن هستم که همو حد اقل آگاهی دهیره که به زنهای افغانستان رسیده بودم هم تا یک حد و اندازه از بین رفته. و دیگه زنها در افغانستان در کل به دو بخش تقسیم شدند. از دیدگاه من ملحه است یک کسی که ما در بخش تقریبا 12 سال کار کردیم، در کل زنان افغانستان به دو بخش تقسیم شدند. یک تعداد زنهایی هستند که تحصیل کردند، درس خواندند، از اپورتونیتیز استفاده کردند، در پلتفرم‌های جهانی اشتراک کردند و توانستند که از خود حداقل یک چهره بسازند و بتوانند به حقوق خود برسند و بتوانند به 1% پایین‌تر یا حداقل زیادتر یک دستاوردی داشته باشند که بر زنهای دیگر کار بکنند. و باید میمونه یک بخش دیگری از زنهای افغانستان که حداقل و کوچکترین به حد اندازه 1% بسیار پایین هم نتوانستن که یا یک تعریف مشخص است از حقوق خود در جامعه داشته باشند. ولی ما در گذشته هم چندین بار گفتیم و باز هم میگم، تاکید میکنم که قبل از اینکه ما در مورد حقوق زن فعالیت بکنیم، قبل از اینکه ما بخوایم به زنهای افغانستان حقوقشان را برشان احقاق بسازیم، قبل از این باید با حقوق زن در افغانستان یک تعریف مشخص باید داشته باشیم. سوی تعبیر بسیار زیاد صورت میگیره. بعضی ها به اشکال مختلف از حقوق زن تعریف می داشته باشن. بعضی ها مثلا همیشه یک میکسچری وجود داشته که یک تعداد از حقوقی را که در جامعه افغانستان اصلا قابل قبول نیست، بعضی ها او را ادعا میکنن و بعضی ها حداقل یک تعداد حق پایین‌تری را ادعا میکنن. اما در کل زن در افغانستان حقوقی را که باید داشته باشه، به دیدگاه من یک تعداد، صرف نظر از یک تعدادی که قبلا اشاره کردم که توانستن حداقل احقاق حقوق بکنن، صرف نظر از او یک تعداد اصلا تا به حال حتی تعریف مشخصی از حقوق خود ندارن. ای که اونا توانسته باشن به حقوق خود دسترسی پیدا کنن، که اصلا این موضوع غیر قابل انکار است از نظر من.
تشکر څمکني صاحب. آریان یون صاحب، تاسو د څمکني صاحب خبري مو اوریدلې. دوی وویل چې د شذو د حقونو په برخه کې سم تعریف نسته، او همدار از دوی وایي چې د شذو په برخه کې چې کوم ستونزې وي د دوی د حقونو په برخه کې، هغه اوس هم پر ځای پاتې دي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې د شذو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم هغه پر هغه سي پر ځای پاتې دي او ډیر ورته پام نه دی سوی؟
بله، لکه مخکې چې ما ستاسو د ازادۍ رادیو سره په همدې موضوع باندې مرکه لرله، هغه خبره دا وه چې ما وویل چې د ښځو د حقوقو په برخه کې په افغانستان کې په شلو کلونو کې چې څومره مصارفات شوي دي، د هغې پانډول چې وګوري افغانستان د ښځو دپاره هېڅ هم کار نه دی شوی. بدبختي په افغانستان کې څه ده چې ما مخکې هم دا خبره یو ځل کړې چې د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. لکه خو چې وویل چې موږ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې مشخص تعریف نه لرو، یعنې هر ټولنه ځان ته خپل اصول لري، خپل فرهنګ لري، خپل دین لري، نو موږ نشو کولای چې افغانستان اوس موږ افغانستان ته یو غربي ډیموکراسي راولو، ځکه زما ټولنه د دې نشي کوله دا جذبوله نشي نو ځکه په هر هواد کې باید داغې د فرهنګ سره داغې د اصول سره داغې د قوانینو سره داغې د دین سره باید په ټکر کې نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په ښار کې تر دې اندازه آزاد دی او تر دې اندازه امکاناتو ته شته چې ته فکر کوې چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا هلته وګوري چې زما خور حتی هغه ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې دپاره نه شته. مثلا بیخي یعنې موږ داسې ولسوالۍ لرو، اندازه د ننګرهار د ولایت استازی وم، یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چې یعنی ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نشته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه دوه استازي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تعداد یې کوږو تعداد یې کوږ ځکه و چې موږ ونه کولی شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو، یعنې هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنې موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نور منځو یو څو محدودو ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ یې ورته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول. که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای، هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې یو فیصد هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و. انجوګانو فعالیت کوو د دې د خاطره چې د بهرنیانو نه فنډ واخلي، د دې د خاطره چې ځان مطرح کړي، مشهوره کړي، د ښځو حقوق به مطرح کول. اما موږ به همیشه ورته ویلی چې کابل ګور افغانستان نه دی، افغانستان ډېر ولایتونه لري، ډېرې ولسوالۍ لري، هلته د ښځو دپاره هېڅ کار نه دی شوی، هېڅ کار. اوس تاسو وګورئ، د پرمور په نوم پروژه راغله افغانستان ته، په میلیونونو ډالره دلته مصرف شول، اما د شپکوري د کابل ته چې تاسو لاړ شئ د هغې نه ښځه خبره نه ده چې دلته څه وشول د ښځو حقوق، یعنې څه. خو مکه موږ که وګورو اساسي قانون په جرګه کې چې زه کله استازیتوب مې کوو، موږ هم دا ویلی چې د خدای روی ته وګورئ، تاسو موږ ته داسې یو کار نه کوي که چیرې هغه ابتدایي هغه حقوق هم چې موږ ترلاسه کړي چې هغه مفره د منځه لاړ نه شي. مثلا موږ اوس خور وایي چې مشخص تعریف نشته، موږ په اساسي قانون کې د ښځې تعریف لرو، موږ د ښځو د حقوقو په برخه کې ښه تعریف لرو، نورو فرعي قوانینو کې د ښځو دپاره ښه مادې ځای په ځای شوي، خو بدبختي دا چې عمل پرې ونه شو. عمل پرې ځکه ونه شو ځکه چې زموږ کوم کارونه چې هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې هغه دروغ و غلط و شعاري ډول و عملي بڼه نه لرله. مثلا ښځو چارو وزارت ماته جوړ شو، موږ پرې خوشحاله وو چې جوړ شو، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو، اما دا یو پالیسي سازه وزارت، هېڅ شی مو نه کړل د ښځو دپاره، هېڅ کار یې مو نه کړو. ولایتو کې او په مرکز کې اطرافونو نه ښځې خبرې نه وي. نو که چېرې داسې یو بنیادي کار شوی وای زما دپاره، زما د ښځو دپاره، چېرې په هر یو وزارت باندې موږ فوکس نه وای کړی، هر وزارت کې داسې یو زمینه برابره شوی وای چې د ښځو دپاره کار شوی وای، نو نن به زما د وطن دا حال نه و. بلې، دوه درې خویندې دي، زما دوه درې خویندې چې هم په بهرنیو کانفرانسونو کې ګډون کوي، هم په عرضي کې کښېني. دا خو د ښځو حقوقو نمایندګانې نه شوي چې ته فقط یو دوه درې ښځې نمایشي یو ځي ته بیا یا بل ځي ته بیا یا یو ځي کې کښېنوه بل ځي کې کښېنوه. که دا زما د ښځو حقوق په ولایتو کې وګوره، په اطرافونو کې وګوره، چې هغه تر اوسه پورې نه پوهېږي حقوق یعنې څه، هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی، یو د سکول د اوبو دپاره یو څه ورته جوړه شوې نه ده، یو خور دپاره یو عادي کلینیک نشته چې دی هلته دلته ولادت وکړي، په کور کې ولادت کوي، مړه کېږي د ډېرې عادي ناروغۍ نه. بله، حقوق هغه ته وایي چې کار ورته شوی دی، کار ونه شو، نظر کومکونو ته چې وګوري کار ونه شو.
د دغه ټول مسؤلیت کومې خوا ته راجع کېږي؟ حکومت خو هم هر څه په خپله یوازې نه سوای کولی. آیا ستاسو په فکر باندې دغه د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغییر راوستلی وای په خپل ژوند کې، دوی باید هلې ځلې کړي وای؟
ولې نه مثلا موږ دلته ډېرې داسې خویندې لرلې چې همیشه به م د کله به چې نړیوالې ټولنې سره کېناستلو، زمونږ به ورته اول خبره همدا وه چې ګورئ کابل افغانستان نه دی، کابل افغانستان نه دی، افغانستان لوی دی، ولسوالۍ لري، ولایتونه لري. هیله کوو ستاسو نه چې تاسو توجه وکړئ اطرافونو ته، هغه انجوګانې او هغه موسسې چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دوی سره به موږ همیشه په تماس کې وو چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لږه لویه کړئ، تاسو دغه د کابل نه ووځئ، ولایتو ته لاړ شئ، اطرافونو ته لاړ شئ. موږ نړیوالو ټولنې ته ویلی چې وخت ته یو انجو دپاره دیو ټولنې د پاره دیو دیو اورګان د پاره پیسې ورکې تاسو په اول شرط هم دا کېدی چې زه ستاسو فعالیت غواړم په طرفونو کې زه ستاسو فعالیت غواړم په لرې پرتو سیمو کې خو د پاره خو بدبختانه دا کار ونه شو علت همدا و چې دلته فساد و مثلا که فنډ هم اخیستل کېده صرف د یو ارتباط په خاطر صرف یو فرمولیتې په شکل به فنډ واخیستل شو فقط یو بل به وتطیر که خبره به خلاصه شله چا د دې پوښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلي آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلي که نه صرف همدا موضوع خلاصه شله مثلا داسې یو انجوګانې مې لیدلې وې چې فقط په کابل کې به یو سیمینار ونیو یو درې څلور ښځې به یې راټولې کړي چې دا فنډ به د بیا پوښتنه کوه چې د دې سیمینار مصرف څومره مثلا په زرهاو ډالره به و مګر فایده چې شي و فایده صفر من کومه شي په همدې پیسو باندې په یو ولایت کې په یو ولسوالۍ کې د ښځو لپاره ډېر داسې شرایط برابر کړو یو فابریکو ته جوړ کړو یو کورس ته جوړ کړو یو د خیاطۍ یو د وظیفه دنده اخیسته وه تر هغې پورې چې اوولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړل موږ همدغه موضوع باندې موږ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه څیرې وې چې کته کا او پورته کا هم نړیوالې ټولنې هغه عرضې کې مطرح کولې هم حکومت هغه عرضې ته مخې ته کولې چې هغه یې د افغانستان د خلکو استازیتوب نه کو ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مین نه راپورته شوي هغه چې په بهر کې رالویه شوي امالته ژوند کړی امالته تعلیم کړی امالته تحصیل کړی هغه زما د وطن د فرهنګ نه هغه زما د وطن د خزې د زړه نه هغه زما د کلتور نه زما د مشکلات نه ستونزو نه څه خبره ده خو مګر هغه زما استاد ده په ارزي کې زما په استاذي توب خبره کوي هیڅ کله داسې یو خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلې د افغانستان د هر ګوټ نه دا خبره یو د افغانستان د خزې ستونزې د دې په زړه کې پرتی او غواړي هغه غږ پورته کړي هیڅ کله هغې دپاره چانس برابر نه شو دا تر ننه پورې همدا اوس هم زما په استازیتوب هغه خویندې په هغه ځایو کې ګډون کوي چې د هغې په دې شلو کلو کې نه ما ته ګټه را رسېدلې نه او بغیر د دې نه چې ځان ته شخصي کار کړی شاید ځان ته به شخصي کار کړی ځان به معرفي کړی ځان به لوړ کړی مشهوره شوي به پیسې به لاسته را وړي مګر زما د وطن خوځو لپاره هیڅ ګټه نه
یون صاحب دا خو مخکینی خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت و که اوس اوسني حالت ته راسو آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی نه دی د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي دوی وایي چې موږ کله چې اعتراض کوو وهل کېږو ډبول کېږو ښځو ځینو دغه هم ویلي دي چې د ځینې ښځې د کورونو څخه پورته سوي دي او تښتول سوي دي پلو کورونو څخه نو دا وضعیت په تاسو په نظر باندې څه وخت سمېږي څه وخت به داس کېږي چې د ښځو پر خبره باندې غوږ ونیول سي او د دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی
bale ستونزه اوس شته ده د ښځو په مقابل کې ستونزې ډېرې دي اندا اوس خپل په هواد کې په وطن کې په کابل کې ما یعنی د شخص په شخصي لحاظ څو ګورې ما ته ستونزه نشته کورته زم ما غږ نه ناشته مې مشکل امنیتي چم نشته اما وظیفه مې لا سوار کړی اګه خور چې په مکتب کې و هغه تعلیم پاتې شو هغه چې تحصیل یې کاوه هغه پاتې شو دا مشکلات شته اما دا د سنتیږي چې موږ په بهر کې کینو دا غوږی نه مایک نه چغي وو موږ باید خپل وطن ته ټول مبارز خو اندز ما باید افغانستان ته راشي کابل ته راشي افغانستان ته راشي دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی استدلال سره وي منطق سره وي چې دا زما حق دی کنړیواله ټولنه مدریږي ما سره باید زما د حق او حقوق په څنګه ما سره ودریږي زه نه غواړم زه چې هر هغه افغان ښځه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د ښځو لپاره غږ پورته کړي موږ سره ولاړی اما د سینه چې ځینې زما خويندې د ځینې تنظیمونو د ځینې حزبونو د ځینې دلګیو د په خاطر راځي د ښځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي زه د دې جدا مخالف یم دا د دې په ځای چې د افغانستان ښځو لپاره ګټه او رسۍ نورم تاوان رسۍ د افغانستان ښځو لپاره نو زه هم چې هر هغه افغان ښځه چې د افغانستان د ښځو لپاره ودریږي منګې تر څنګ ولاړی تعلیم زما حق دی تحصیل زما حق دی کار زما حق دی دا د طالبانو د حکومت نه من غواړم دا موږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کی زما خور مکتب ته پریدي زما خور تحصیل ته پریدي زمينه ماته برابر کی ته چیرې دی دا کارو نکیو او زه پوهیږم چې د دې ژوند بم ډیر لنډ ځکه دا دنیا یعنی دا اسلام ما ته حق را کړی، دا زما فرهنګ ما ته حق را کړی دی. نو چې په دې کې ته ما سره ودرېږي او مشکلات راته جوړې، نو زه فکر کوم چې ولس به ستا په مقابل کې جوړ کړي، نه به دنیا ته ومني.
یون صاحب، ستاسې دغه مورد چې دی، دغه کېدای سي چې په ډېره برخه نه وي د ښځو، تاسې کولای سئ چې د خبریالانو او څارنوالانو بیلګې ته وګورئ چې دوی ډېری برخه یې تهدید سوي دي، او دوی د خپلې بیرې او د امنیت په خاطر باندې هیواد پریښی دی، په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې وتلې. ځکه چې ډېری خبریالانو او څارنوالانو دغه برخه کې ښځې چې کار یې کاوه، هغوی ته په خوا هم دغه زمینه برابره وه چې دوی کولای سوای چې هیواد پریږدي او په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشتې سي، اما دوی نه تللې، د افغانستان دپاره یې کار کاوه. خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پېښ سوی دی، په دې برخه کې څه کېدلای سي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وهي، دوی به نه ټکول کېږي، پر دوی باندې به حمله نه کېږي. زه تاسو ته یو مثال د کندهار درکوم. په کندهار کې یو ښځینه د خیریه موسسې یو فعاله و چې هغې دغه موسسه پر مخ وړه، او دی ویډیوګانې راووتلې په همغه اگست میاشت کې چې طالبانو د افغانستان واک په لاس کې واخیست. دغه اولینه ښځه وه چې طالبانو پر کور باندې حمله وکړه، په کور یې ورننوتلې، د دې د ادعا د مخې چې دی دغس ادعا وکړه چې طالبان د دې کور ته ورغلل، دا یې ووهل وډبول، د دې د کورنۍ غړي یې ووهل وډبول، خو هېڅ چا پر دې باندې غوږ ونه نیوي، او وروسته بیا ورته تهدیدونه نور هم زیات شول. دا ځکه بیا مجبوره سو چې کور پرېږدي، دا غواړي چې بیرته راسي افغانستان، خو دغه چې تضمین نسته. په دغه برخه کې څه کېدلای سي ستاسو په نظر؟
نو مې چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هر څوک حق لري چې په دلته په آزاد ډول ژوند وکړي. که چیرې څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي، زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي، ځکه چې اوس دنیا په هغه حالت کې نه ده چې ښځه باید په کور کې نه، یا ښځه باید کار ونه کړي، یا ښځه باید تعلیم ونه کړي، تحصیل ونه کړي. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کوم خوینده چې په خوی فعالیتونه کړي په هره برخه کې، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، هره برخه کې فعالیتونه کړي، حکومت باید د دې امنیت ونیسي. دا د حکومت وظیفه ده چې د دې امنیت ونیسي او د دې ژوند خوندي کړي. نو که چیرې دغه سي او عملونه ترسره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت د پاره د شرم ځای ده چې یو خور چې تا ته کار او فعالیت کې ته دغه امنیت نشي نیولی. خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل، ستونزې ډېرې وې، اکثره شخصي مشکلات هم چې یو چا تاوان هم رسولی و، چون امنیت نه و، ګډوډي وه، نو هر چا غوښتل چې خپل غچ واخلي. نو فکر کوم چې اوس خو کوم مشکل نشته، فلهذا اینده زه اوس افغانستان کې ژوند کوم. کابل کې 14 کاله مې وکالت کړی، په پولیسي جرګه کې 3 کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې ده، پوهنتون کې استاد وم. نو فعلا خو زه ځان دپاره کوم مشکل نه ګورم، نه پوهېږم چې د ځینو خویندو دپاره څنګه ستونزې پیدا کېږي. خو بیا هم کار څومره ستونزې، نو زما د خپلو خویندو نه غوښتنه دا ده چې باید خپل هېواد ته راشو او همدغه ځینه غږ پورته کړو. کچیر نیوکه کوو، کچیر انتقاد کوو، خپل وطن کې به یو، په حکومت باندې نیوکه کوو، په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه به کوو. هر هغه څوک چې د ښځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادې، دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابره کې غږ پورته کړو. اما دا چې وطن پریږدو او ټول لاړ شو، نو دا لار د حل نه ده. خیر اخر به دا وطن څوک جوړي؟ اخر به د ښځو په برخه کې څوک کار کوي؟ چې ما تعلیم کړی زم لاړه شم، نو هغه خور مې چې په اطراف کې پرته ده په خیمه کې، نو خیر هغې ته به د حق څوک غواړي؟ نو چې هغه دلته پاتې شي، زم لاړه شم، چا چې 12 پورې درس ویل هغه هم لاړ شي، چا چې پوهنتون ویل هغه هم لاړ شي، چا چې یو انجو لرل هغه هم لاړ شي، نو خیر اخر دا وطن په چا جوړو؟ نو خو میدان د پاتې شو، بیا خو څوک نور فعالیت هم نشي کولی. زه وایم چې خپل وطن ته به راځو، هر ډول ستونزې او مشکلات کې په ګډه به تېرو، بالاخره فشار به راوړو، او دغه ستونزې او مشکلات چې د ښځو د ژوند په برخه کې دي، د دې په مقابل کې به ودرېږو، طالب سره به هم ګورو، هغه ته به هم خپل منطق او دلیل وایو، قناعت به ورکوو، کبلي یار یو سره به خبرې کوو. اما دا چې هېواد پرېږدو او لاړ شو او بیا د غزینه نارې وهو، زه فکر کوم چې دا به هیڅ نتیجه ورنه کړي. زما خو شخصي نظر هم دارې.
مننه یون صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه پاتاسي. څمکنی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې هم یادونه وکړه او یون صاحب هم یادونه وکړه چې په کلیو او بانډو کې، په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم د ښځو لپاره کلینیکونه نشته، نجونې ښوونځي ته نشي تلای، ښوونځي نشته. تاسو که په دې برخه کې د خپلو فعالیتونو اړوند وایست چې په دغه برخو کې تاسو کوم مشخصه هڅه کړې وې چې شذو ته ګټه رسیدلې؟
سلامت باشین خانم بشیر. من یک چند موضوع را میخوام اشاره بکنم. در قدم اولی را میگم که ما قبلا گفتم که یک تعریف مشخص ما از حقوق زن در افغانستان نداریم. منظور ما کلا این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زن روی یک توته کاغذ نداریم. و دلیل ای که در پارلمان قوانینی پاس شد، جنجال های بوده سر ازی که مثلا سر قوانینی که در راجع به حقوق زنان بوده و روی یک کاغذ تصویب شد و بعد از او من نمیفهم که قانون چقدر مریال اجرا شد و چقدر مردم از استفاده کرد. اما در کل منظور ما این نبوده که ما یک تعریف مشخص از حقوق زنان روی یک کاغذ نداریم. بله داریم. افغانستان با وجود تمام مشکلاتی که داشته، مثلا در 14 جنگی تحمیلی که بالای مردم افغانستان صورت گرفت، در کنار این که تمام ارزش‌های مادی را ما از دست دادیم، ارزش‌های معنوی افغانستان هم تا حد اندازه بسیار زیاد مثلا دمیج شده و این با مشکل مواجه شده. ولی با آن هم در بخش فرهنگی، در بخش‌های از اینکه آگاهی‌دهی‌ها روی کاغذ یا شعارگونه به هر قسمی که بوده یا از طریق قوانینی که پاس می‌شده در پارلمان، تا حدی در 20 سال گذشته سرش فعالیت‌ها صورت گرفت و توانستن که حداقل یک دستور دیگه بخش داشته باشیم. منظور ما از اینکه ما یک تعریف مشخص از حقوق زن در افغانستان نداریم این است که مثل که قبلا خانمیون اشاره کردن، ما کاملا موافق هستم. افغانستان ما قبلا هم اشاره کردیم که به دو بخش تقسیم شده بود موضوع اجتماعی در راجع به زنان. یک تعداد زنایی بودن که توانستن درس بخوانن، تعلیم بکنن و یک جای برسن، پانتون بخوانن، حداقل در جامعه از خود یک جایگاه بسازن. او موضوع از زنان کاملا مشخص و ما برشون بسیار خوشحالم هستیم. ما میتونیم بر ازیا منحط سرمایه های معنوی خود اشاره بکنیم و ما بگیم که ما با بسیار افتخار میتونیم بگیم که ما یک تعداد زنا را داریم که حداقل اینا از خود یک دستاورد داشتن در بسیاری که داشته، از خود یک جایگاه و موقف برخود در جامعه ساختن. ولی بخش دومی که ما اشاره میکنم، او تعداد از زنایی هستن که در اطراف زندگی میکنن، زنانی هستن که حداقل برای یک بار هم که شده از چارچوب معاویه خود بیرون نبرامدن. حال اینکه مربوط به مسائل امنیتی میشده یا جبر جغرافیایی که زندگی میکنن میشده و یا حداقل اونمو تبعیضا و آپارتاید جنسیتی که هسته که به عرف گونه بعد اجتماع زیاد تحمیل شده و به شکلی سیستماتیک پیش رفته. من زمانی که از مکتب فارغ شدم، همراه یکی از نهادها کار میکردم، نهادهای خارجی بودن که در بخش حقوق زنان یک پروژه بسیار کوچک داشتن، در بخش حقوق زنان کار میکردن و اون وقت تنها یا حقوق زنان تنها با تایید گفته های خانمیان به شکل یک سمینار بود که یا یک تعداد مردم یا بر شاگردای مکتب می بود یا کارمندای دوایر دولتی می بودن، سمینارهای را یا دایر می کردن و بعضی آگاهی دیوار را داشتن. و بعدها ما یکی از فعالیت‌هایی را که من همیشه سرش تاکید میکنم و من همیشه بسیار خوشحال هستم که من در این بخش حداقل فعال بودم، این بود که ما پیشنهاد کردم که تنها حقوق زن اینه، او زنی که میاد در اداره دولتی کار میکنه، زنی که حداقل توانسته یا دختر خانمی که توانسته در مکتب حداقل 2 سال درس بخونه، او تا یک حدی میتونه بفهمه که مثلا حقوق زن یعنی چی. حقوق زن دستاورد روی حقوق زن ما او وقت میتونیم بگیم که ما دستاورد در بخش حقوق زنان داشتیم که ما بتونیم حداقل یک زنی را در اطراف اکناف افغانستان سرش اشاره بکنیم که نمی زن ما توانستیم که از جبر جغرافیا، از جبر روزگار، از مشکلات سیستماتیک ایفی که بالایش تحمیل شده و حتی از موضوعات تبعیضی که بالای از صورت گرفتن ما توانسته باشیم این یعنی زن از تمام از چارچوب بیرون کشیده بکنیم. بعد تصمیم گرفتیم ما که یک به اطراف سفر میکنیم، یک مقاله زونه یا روی یک اسسمنت یا ارزیابی میکنیم که کدام مشکلات هم داشته باشن زنها در اطراف و به اساس از اون ما میتونیم ضروریات اولیه زنها را باید بررسی و میدیدیم و به اساس از اون ما میتونیم خدمات برای زنها ارائه بکنیم. به نظر ما، به دیدگاه ما، زنانی که در اطراف زندگی میکنن، در زیر خیمه ها زندگی میکنن، زنایی هستن که اگر شما برای او در مورد حقوق زن لکچر میدیم و در مورد او میگیم که شما ما به خاطر فعالیت آمدیم که ما حقوق شما برای شما فعالیت داشته باشیم یا آگاهی دیگه بتیم، شاید موضوع بسیار زیاد مضحک برای او باشه. به دلیل از اینکه زنی افغانی که در اطراف زندگی میکنه، او از مو ابتدایی ترین حقش که رفتن به یک کلینیک در صورت مریض بودن است، حتی از اون برخوردار نیست. به این دلیل موضوع اولی که ما بیشتر سرش تاکید میکردم در جریان از اینکه ما کار میکردم برای نهادهای فعال در حقوق زن، موضوع اولی که ما بیشتر سرش تاکید میکردم و اولی هم میگم و پروانده هم ما در این موضوع بسیار زیاد پاکشاری میکنیم این است که اولین حقی که یک زن میتونه در یک اجتماع داشته باشه حداقل در محیط خانوادهش که کوچکترین اجتماع خانواده میباشه این است که زن حداقل اجازه و توانایی را داشته باشه که به نزدیکترین کلینیک که در قریهش می باشه یا در هر جایی که هست به نزدیکترین کلینیک رفته بتونه، یا کلینیک وجود داشته باشه یا خدمات سیاری فیزیکی برای اون وجود داشته باشه که این زن بتونه خود را ممکن مثلا در افغانستان بسیار خوب می کنیم نظر به مو عرف حاکم در جامعه افغانستان بسیار خوب می‌تونیم درک بکنیم که زنان اطراف حداقل یعنی زنانی هستند که باید مادر شوند حتما سنین بسیار زیاد خواهد وقتی که اینا در جریان بسیار صحیح ندارند.
څمکني سب او بخشي چې تاسو ژغ موږ ته قطع راځي که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې اواز مو واورو.
بله
او بخښه سم مهرباني وکړئ.
تشکر سلامت باشید. بعد از اینکه این زنان باید حداقل اونمو کوتاه‌ترین خردترین و ابتدایی‌ترین حق یزیا دسترسی به پکیج های صحی است باید ایره می داشته باشند. زنایی هستند که حداقل بتونن دو نمو سطح ابتدایی اندکی تعلیم بکنن و اینمی از حقوق های بسیار اولیه است برای زنا که باید در این مورد کار صورت می گرفت و ما ایرم می تونم بگویم که انجوهایی که در بخش کار میکردن نهادهایی که فعالیت می داشتن ما نمی تونم مطلق بگویم که یعنی در کل کار صورت نگرفتن اما کار به شکلی که باید امروز یک نتیجه خوب می داشتیم به این شکل صورت نگرفت اما کار صورت گرفتن. با آن هم افغانستان جامعه نبوده که یک جامعه که حداقل 4 دهه جنگ متحمل شده به فعالیت یک انجو دو انجو یک نهاد دو نهاد میتونستیم که ما دستاوردی کلانتر از دی داشته باشیم، ولی با آن هم مشکلات بسیار زیادی وجود داشته که در قدم اول مثل که خانمیون اشاره کردن فساد حاکم در سیستم دولتی بود که در کل زمانی که از طرف نهادهای خارجی کدام فن می آمد یا یکی اگر کدام پروژه در بخش حقوق زنان می بودم و یک تعداد از چهرهای تکراری بودن که هر کدامشان در بخش فعالیت داشتن و نظر با واسطه و وسیله که داشتن کلگیشان می تانستن که یه بعد دست بیارن و بعد از او اگر کسایی که در بخش واقعا می خواستن کارم بکنن و می خواستن حداقل یک کار تهداوی بنیادی داشته باشن باز هم نمی تانستن یک دستاورد داشته باشن. اما نظر به فعالیت هایی که ما انجام دادیم در 12 سالی که من برای نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان کار کردیم من میتونم اینو اشاره بکنم که ما کارهای بسیار زیادی را انجام دادیم، بسیار زیاد کارهای انجام دادیم. حداقلش من میتونم به یک موضوع اشاره بکنم که ما یک زمان دولت بدخشان به تعداد 7 باب کلینیک زنانه که مختص به خاطر مشکلات اولادی و نسایی زنان میباشه از طریق یکی از نهادهای خارجی ما اعمار کردیم و به بهره برداری گذاشتیم. ما بسیار زیاد من میشم به این مورد فکر میکنم که ما چقدر توانسته باشه مشکلات زنان در مناطق بسیار صعب العبوری بدخشان حل کرده باشه. اما اگر به همین طریق ما را اجازه میدادن و امو فساد حاکم و سیستماتیکی که در سیستم دولتی وجود داشت نه به همون طریق پیش نمیرفت شاید دستاورده کلانتر در این مورد میداشتیم. اما در کل باید او قسم یک دستاورد را که در 20 سال گذشته با وجود تمام سرمایه گذاری و مصارفی که جامعه جهانی در افغانستان داشت نهادهای فعال در بخش حقوق بشر و حقوق زنان مصارفی را کردن با آن هم یک دستاورد کلانتر ما نداشتیم. ما برمیگرده بر موضوع فعلی که در افغانستان فعلا وضعیتی که وجود داره اگر موضوع امنیتی تنها دولت حکومت طالبان که فعلا روی کار است و حاکم است در افغانستان این موضوعی است که من فکر میکنم اولویت ها را کاملا فراموش کردن، اولویت بندی به شکل درستش صورت نمیگیره. اولی است که موضوع امنیتی درباره ای که اگر یک زنی که میخواد فعالیت بکنه، زنی که میخواد که دیگر آواز خود بلند کنه و در خاطر حقوق زنان صحبت بکنه، حال در وضعیت بحرانی که افغانستان قرار داره وضعیتی نیست که باید زنان هم دیگر تخریب بکنن در مقابل هم دیگر قرار بگیرن، جایی است که باید تمام زنان در کنار هم دیگر قرار بگیرن و بعد در باره حق حقوقشان که ابتدایی ترین حقشان که امو تعلیمشان می باشه مکتب می باشه باید صدا بلند بکنن. موضوع اولی که ما در گذشته ها می گفتیم که افغانستان در جوامع اطراف افغانستان زنان اجازه ندارن که به مکتب بروند و در این مورد فعالیت صورت می گرفت، زنان کار می کردن. اما فعلا وضعیت طوری شده که در داخل کابل ولایات درجه اول افغانستان مکاتب برای دختر خانم ها بستر و تمام خانم ها خانه نشین شدند. حقی از این ندارن که وظیفه برامن و حقی از این هم ندارن که حداقل اعتراضات مدنی و امور صلح‌آمیز خود انجام بدن. بعد از این کنفرانس نروژ، اگر شما در جریان هستین، در کنفرانس نروژ موضوعات بسیار درشت و برجسته‌ای که روی بحث قرار گرفت، اولش این بود که مسئولیت زنان معترض در کابل بود که وا چقدر باید مسئول باشن، به دلیل اینکه اعتراضات آنها کاملا مدنی و بر حق است. تنها چیزی که آنها از حکومت طالبان می‌خواهند به تایید گفته‌های خانم میون همین است که باید درس بخوانن، باید کار بکنن و باید امو حقوق اولیه ای را که یک زن در جامعه افغانی برخوردار است اونمو را یا برشان تمکین بکنن. اما با آن هم صرف دو روز یا سه روز در بعد از اینکه کنفرانس به پایان میرسه، دو تا خانم معترض دیگر رو بوده شدن. یعنی اگر بسیار تعداد زیادی از زنای وجود دارن که به ناچار مجبور شدن که وطن ترک بگویند، چون مسئولیت از هیچ نگاهی بر آنها مسئولیت وجود نداشته، نه تنها این که مسئولیت امنیتی نداشتن، تعداد زیادی از زنای بودن که این زنا مسئولی امرار معاش خانواده خود بودن و کسایی بودن که تنها زنی بوده که فعالیت میکرده، وظیفه داشته و از این طریق خانواده خود امرار معاش میکرده، ولی بروی کار آمدن دولت طالبان امو وظیفه اندکی را که داشته هم بسته شده و مو درآمدی اندک خود از دست داده. نمیتونه مثلا او چه قسم میتونسته که امرار معاش بکنه به خانوادهش، بنابراین مجبور شده که از افغانستان برایه و ترک وطن بکنه.
بله
مثلا میتونم اگر
تاسو هڅه کړې ده چې له طالبانو سره وویني، د دوی سره خبري وکړي، کښېنې ورسره او د ښځو هغه پښتني یا غښتني چې دوی لري هغه ورسره مطرح کړي، که طالبانو هیڅ ښځو ته موقع نه ده ورکړی چې ورسره کښېنې؟
شما تا به حال یک مورد را متوجه شدین که طالبا با یکی از خانم‌ها نشسته باشند و با آنها مذاکره کرده باشند؟ گذشته از مسائلی که تنها در خارج در پلتفرم‌های جهانی فکر می‌کنم وزیر خارجه هم برای زنان مقابل شده باشند، در داخل افغانستان هیچ موقعی را اینا مساعد نکردن که امرای خانم‌ها حداقل مواجه شوند و به خواستا اینها جواب بدن. و موضوعی که من اگر خواسته باشم، من تنها یک روی یک کاغذ چندین موارد را من نوت کردیم و تصمیم دارم برای یکی از تلویزیون محلی افغانستان مراجعه همچنان کردیم که اگر بتونن یا حداقل یک برنامه را داشته باشن که ما به شکل لایف امرای یکی از سران طالبان صحبت بکنم و ما خواستای خود بگویم، و یا حداقل از طریق تلویزیون اگر نمیشوه ما بتونم از یک طرف با اینها ارتباط برقرار بکنم که امرایشان صحبت بکنم. و ما هیچگاهی زمانی که من میگم حقوق زن در افغانستان، ما قبلا هم اشاره کردم، ما به او حقوق اولیه زنا در افغانستان اشاره میکنم که حقوق کاملا طبیعی زنان است در افغانستان. ما هیچ حقوق افراطی و تفریطی را که برگرفته از مثلا وارداتی باشه و برگرفته از جوامع پیشرفته اروپایی باشه، به دلیل این که جامعه افغانستان هضم این موارد نداره. اگر می داشت در 20 سال گذشته ما بسیار دستاوردهای کلان می داشتیم. نه خیر، ما به اونمو حقوق بومی و اصلی و اولیه مردم افغانستان اشاره میکنم که زن افغانستان صاحبش است و باید زن افغانستان از حقوق برخوردار باشه و طالبان مجبور هستند در مقابل حقوق زنان تمکین بکنند. یک موضوع مهمش که اشاره کردن، خانمیون رفتن به مکتب است، داشتن وظیفه است. مثلا خانمیون استاد پهنتون هستند و فعلا در خانه شیشتن، یعنی چرا معسلین افغانستان فعلا به خانمیون نیاز ندارن؟ دارن، بسیار طبیعی است نیاز دارن از تجاربشان، از دستاورده هایشون استفاده بکنن. اما حکومت طالبان طوری آمده است که مجبور شدن در خانه بشینن. به همین طریق هزارها هزار خانم دیگری که با توانایی های بسیار زیاد بلند فعلا مجبور شدن در خانه بشینن و اون خانم هایی که مجبور شدن از وطن براین، اگر مسئولیت امنیتی زن داشته باشه در افغانستان، اگر مسئولیت روحی، اگر مسئولیت کاری داشته باشه زن در افغانستان، هیچ گاهی به طور مثال من اگر میخواستم از افغانستان خارج شوم در سال 2015 باید خارج میشدم، ولی من هیچ گاهی در مورد این فکر نکرده بودم که من یک روز از کابل بیرون میشم. اما اگر مسئولیت نمی داشته باشی، چگونه آدم میتونه که فعالیت بکنه؟ در 20 سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود داشت، من تنها نمیگم که در حکومت طالبان آپارتاید جنسیتی وجود دارد، قبلا هم وجود داشت، تبعیض قبلا هم وجود داشت، زنان به نظری جنس دوم قبلا هم دیده میشد، ولی فعلا بشر بسیار به اوج خودش رسیده. ولی با آن هم حداقل یک مسئولیت نسبی را که زنان داشتن، میدونستان که به مو اساس فعالیت های خود انجام بدن، حداقل یک دستاوردی را داشته باشن. موجودیت پارلمان در افغانستان و بودن نماینده های زن در افغانستان خودش یکی از موضوعات بسیار زیاد برجسته و کلانی است که ما میتونیم در 20 سال گذشته افغانستان سر از تاکید بکنیم. ما در کل گفته های ما جمع میکنم، موضوع چند موضوع را اشاره میکنم. اول اینکه اگر طالبان حاضر شوند موقع بتن و بخواین که امروی یکی از زنانی که حداقل توانسته باشه در بخش حقوق زنان فعالیت های کوچک ولی با آن هم فعال بوده باشه، بخواین که امروی از اون مذاکره بکنن، ما حاضر هستم. اگر میخوان از طریق تلویزیون یا اگر میخوان که به شکلی مثلا اگر لایف نباشه، ما میتونم امروشون مذاکره بکنم. ما چند موارد در پیش خود نوت کردیم و ایده حتما ما امروشون صحبت میکنم. و یک بار دیگر تاکید میکنم که ما زمانی که حقوق زن میگم، منظور ما مو حقوق بومی اصلی و طبیعی حاکم در افغانستان است. و موضوع بعد دیگه ای است که اگر زنان در افغانستان مسئولیتی کاری، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت امنیتی داشته باشند، در اون صورت هر زن افغان که مبارزه کرده، مشکلات افغانستان را تیر کرده، در جامعه که افغانستان بوده، در اون جامعه بزرگ شده، درس خوانده، بدون شک با تمام علاقه مندی تمام میخواهد که دوباره برگرده. و موضوع دیگری که من میخواهم اشاره بکنم است که افغانستان با تمام مشکلات، با تمام چالش هایی که از لحاظ امنیتی در 20 سال گذشته داشته و فعلا با سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت با آن هم به کار به صورت جدی نیاز داره، مخصوصا در بخش زنان، به خصوص در بخش حقوق زنان. حقوق زنان، حقوق اولیه زنان که حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات بهداشتی، حق دسترسی به حقوق اولیه خود، به این مسائل بسیار زیاد نیازمند است. و من تاکید میکنم به دولت طالبان که لطفاً در این مورد متوجه باشن و حق بدن بر زنا. و نمیتونن به هیچ وجه ایران نمیتونن که یک بخشی بزرگی از جامعه افغانستان که 55% جامعه افغانستان تشکیل میده، یا نمیتونن از این صرف نظر بکنن یا در مقابل زنان چشم بپوشن و یا ای که حداقل خواست های بر حق زنانه یا در مقابلش تمکین نکنن. سلامت باشین.
مننه ډیر چمکنی صاحب. آرین یون صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم. تاسو د چمکنی صاحب خبرې هم واورېدلې، دوی په خپلو خبرو کې په بدخشان کې د اوو کلینیکونو د جوړولو خبره هم یاد کړه. دا د دوی د فعالیتونو یو بیلګه وه. تاسو په فعالیتونو کې زه غواړم چې زموږ اورېدونکو ته که تاسو لطفا یادونه وکړئ چې د افغانستان د قوانینو د جوړولو ترڅنګ آیا فکر کوم چې د یونسپ سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې بیرته دوی د تلیفون له لارې وصل کړو او له دوی څخه به پوښتنې وکړو او خبرو ته به دوام ورکړو. څمکنی صاحب، له تاسو به بیا هم پوښتنه وکړم چې د ښځو لاسته راوړنې چې په افغانستان کې کړي دي، یعنی درلودلې دي، او هغه فعالیتونه چې دوی درلودل د نجونو د زده کړو په برخه کې، د ښځو د روغتیا په برخه کې، لکه تاسو چې مخکې یادونه کړه د کلینیکونو د جوړولو، دغه ستاسو په نظر باندې څومره یو تغییر یا بدلون راوستلی و په افغانستان کې؟ که دا داسې شیان دي چې هیڅ په هغه وضعیت کې چې په افغانستان کې و هیڅ لیدل کېدل، نه چا ستایل نه چا لیدل، دا ډول لاسته راوړنې.
افغانستان جامعه بسیار زیاد کلان و یک حداقل یکی از ممالکی است که ما 34 ولایت داریم در افغانستان و تنها ما یک موضوع بسیار کوچک در یک ولسوالی بسیار دور افتاده بر شما اشاره کردم. و نهادهایی که در افغانستان فعال بودن، هر کدامشان با مو 1% کوتاه توانسته بودن که حداقل یک دستاوردی داشته باشند. اما در کل افغانستان کشوری که 14 جنگ سپری کرده، در کنار این که ما ارزش‌های مادی خود به طور مطلق در افغانستان از دست دادیم، ما ارزش‌های معنوی هم در افغانستان تا حد زیادی از دست دادیم. 20 سال بر یک اجتماعی که 14 جنگ سپری کرده باشه، زمانی بسیار زیاد کوتاهی است تا دوباره احیا شوه. وقتی که ما میگیم فعالیت در افغانستان صورت گرفت، کار شد و چرخه کاری که در 20 سال در افغانستان فعال بود و زنان کار میکردن، فعالیت داشتن در بخش های مختلف، در بخش های مختلف، نه تنها در بخش حقوق زنان. ما میتونیم بگیم که در 20 سال گذشته ما خوبترین متخصصی نداشتیم، ما بیشترین به طور مثال ژورنالیست های بسیار زیاد خوبی را داشتیم که در 20 سال گذشته یا تحصیل کردن، فعالیت کردن و توانستن خود در جامعه جایگاهی بسازن. و در کنار زمین در بخش ورزشی ما بسیار زیاد دستاوردهای خوب داشتیم، اما با آن هم به دلیل اینکه یا نمیشد برجسته سازی نشده، هیچگاهی صرف به دلیل از اینکه افغانستان جامعه خرد نیست و افغانستان نیازمند کارهای بسیار زیادی بیشتر و تهدابی و اساسی بوده و نیازمند کاری بوده که حداقل یک دستاورد و یک نتیجه مثبت کلانتر به دست بیاریم. ما هیچ جای زمانی که ما میگیم که دولت طالبان مشکلات زیادی را صدرای زنان افغانستان قرار داره، هیچ جای ما انکار نمیکنیم که دولت قبلی مشکلات صدرای زنان قرار نداشته بوده، اما با وجودی که در دولت قبلی زنان و طور بسیار زیاد گسترده فعالیت داشتن، کار میکردن، فعالیت ها در هر بخشی داشتن و فرصت های بسیار زیاد خوب داشتن، با آن هم مشکلات بار از اون وجود داشت. اما موضوع بسیار زیاد کلانی که در اینجا من میخوایم اشاره بکنیم این است که هیچ گاهی در افغانستان روی این موضوعی که باید سر یک دستاورد چقدر تاکید شوه و زمانی که ما روی یک موضوع کار میکنیم و حداقل باید یک نتیجه مثبت از او داشته باشیم، روی این موضوع اصلا کار صورت نگرفته. بعضی از فعالیت ها طوری بوده که حداقل مو شکلی بودن، مثلا صرف به دلیل اینکه مو چوکی ها را پر بکنن، اما دو سه روزی سمینار را سپری بکنن و مو مقدار پولی را که برشان در بودجه پروژه در نظر گرفته بوده امو را مصرف بکنن. به این طریق پیشرفته یک تعداد از یک بخش مهمی از کاری به این طریق پیشرفته که بدون هیچ نوع نتیجه به پایان رسیده و این را ما نمیتونیم هیچ کاری بگیم که یک دستاورد بوده با مردم افغانستان. و میمانه بخش دومی کاری که زنان افغانستان فعالیت کردن در این بخش، ولی با آن هم برجسته سازی به دلیل این نشده که فساد حاکم در سیستم دولت افغانستان قبلا هم وجود داشت، مشکلات قبلا هم وجود داشت، فعالیت های زنان از مشکلات صدرای زنان فعال افغانستان از قبلا هم وجود داشت، ولی حال به شکلی برجسته ترش صورت گرفت.
دیر مننه تمکنی سب آریان یون سب لمر سره بیر توسل سوی د تلیفون لالاری. یون سب استاس خما غشتل چې دغه پښتنه وکړم چې د افغانستان په قوانینو کې د برخه اخیستلو د ونډلرلو ترڅنګ هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاستر ورنی ستاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یادې کړئ زموږ اوریدونکو واوري چې دغه زموږ و اوري شدینه اوریدونکو ته یو الهام بخښونکې ډول و اوسي.
اول نه زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد تقریبا ډیر ښکاله بکیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما او ډیر حد پورې کوشش کړې په هر برخه کې چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټو ته ژمنه اوسم او همیشه هم دا فعالیتونه کړي دي. خو کله چې د پوهنتون نه فارغ شلو نو پوهنتون خپله په پوهنتون کې مې دنده واخیستله او تر ډېره حده د افغانستان د بچو په روزنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤوله هم د څلورو ولایتو د زون په سطحه چې هلته موږ وکولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنې په نامه وه، او دا د لومړي ځل په زون شاخ کې اولنۍ ټولنه وه چې دا هم جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شوې او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم. البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان کې په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول، نو د دې خپل د پتې عزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړه او شهیده شله. دغه د دې په نامه یو مجله جوړه کړه او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول. خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو او بالاخره دا مجله په موږ باندې بنده کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدلم، ولسي جرګې ته راغلم. پولیسی جرګه کې تقریبا شپږ ولس کاله مې غړی هم د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته هم کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم حقوق دي، هغه حقه حقوق یې البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري او زموږ ټولنه د هغې د عزم توان ولري هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اسراري لوی جرګې غړی وم، هلته هم په ډېر میړانې سره وکولی شو چې د ډېرو غټو جنګ سالارانو او پردیپالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو. هغه نو وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مغړی توب لره چې د اساسي قانون د هر ماده په برخه کې پښپوښو مطالعه کړو زامت مسله او کارم کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو او هم د امن په جرګو کې د سولې په جرګو کې په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تیر شوی د نګار د خلکو استازیتوب نکړي دا راځینه کتابونه مې هم لیکلي چې یوې د خوځو په برخه کې د تذکيره د خوځو چې د ټولو خزینه شاعرانو کپلر کې د کپبر کې دیو یو تذکيره مې دغه چاپ کړی را چې په دې کې د خوځو په برخه کې ډیر معلومات مې راټول کړي او برسیره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د وکیل وظیفه د قوانين جوړول دي د بودیجې تصویبول دي حکومت په اعمالو نظارت خو ما هم بیا ننګرهار د لپاره ډیر کار وکړ مخصوصا خويندو د لپاره ډیر لره پرتو سیمو ته زلاړم چې هلته خويندې زما ډیر په تکلیف وي اته دا قسم یو مخکې خبرونه کوم د تاسو وکړه چې ماته په چینو لسوالۍ کې یو خزر اغله ډیر و جړل او سری راته لوس کوه چې زما د سر اختطول تکیدلی ځکه زه 10 کیلومتر پیاده زما او مازال و هم او په سر وبراوړم نو زه په دې باندې بیا ډیر محسوس خور نړیوال ټولنه په افغانستان کې څومره مسارفات وکړه مګر زما خور نن یو د سکول وبود لپاره احتیاج ده نو دا ستونزې او مشکلات په هغه ساحه کې ډیره څرګندې دي د خويندو لپاره وستلې امکانات هم برابر کړ کوسونه مت جوړ کړل دا یې کوسونه خو زما فعالیت کله په خارونو کې نه و همیشه په اطرافونو کې و ځکه زما خور مخکې وروي دوه طبقې خزلې رو یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه خو زما چې دوه طبقې نه دي کومګي هغه په فیصدی باندې وی شو زما یو فیصد خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې تقریبا 9% زما به تعلیم دي چې په لری پروتو سیمو کې پروت دي هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډیره کمی دي په افغانستان کې کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې شلې وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه یو فیصد خور زما تعلیم نه ده کړی او نه د خپل حقوقو نه خبر دي موږ به کله چې اطرافونو ته لاړو به موږ ټوکې کولې چې نن د اتم د مارچ ته نو خويند به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شي یعنی دومره کار و نه شو په افغانستان کې د خويند د پاره اوس حالت دغه حالت ته رسیدلې زه بیا هم خپل خويند ته وایم چې کابل مو پیدا ګوري او یو مکلونو ته په افغانستان کې د څه فجایع تیر شلې چې نه هیڅ افغان غیر ولې نشي زما خور ځان د هم پور نه لاندې راخطا کړ ځان شهید کړ خپل عزت او خپل پات ساتلو په خاطر زما خويند په باریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخکوب شلی زما په خويند په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول مګم نن اماغه جنایتکاران اماغه خاینی نکایي وټړله نن به تاغه زما د حق او حقوق غوښتن کیدی او موږ د خزو حقوق وړو په افغانستان کې چې څو پورې عدالت پلی نشي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړي هغه چې د افغانستان خزه سره خیانت کړي هغه چې د وطن سره خیانت کړي هغه ته جزا ورنکړي شي نو همدغه حالت به تر ډیر کلونو پورې نورم رواني او زما خويند وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو ځکه بهر ته ځو په یو مکلونو کې لږ مشکلاتو کډم بار نه وي ستونزې نه وي خزه په عزت او ابرو باندې تیرې نه کېدو مشکلات دي نه مګر موږ خپل وطن پرې نه خوړو اوس به نه پریدو
ډیره مننه ستاسو د وخت څخه یون صاحب او څمکني صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د مخکشه شدي وخت پای ته رسیږي بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
د هوا لوریا مرانا یم خپل شیم خنجریم زمی تورت بابایی.